من لیسانسوس هم و همچنان در بخش ورزشی هم فعالیت های هم داشتیم به صورت ورزشی که از ولایت سمت شمال داشتم و در گذشته هم فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنها بود ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت هایی در قسمت پرکالا برای زنان کار میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مزامین دنبال میکنین برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون آزیات و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی میده تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین هایی که مهم استن مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا مضامین هایی که برشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچن که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتیزاشان امتحان کنکور ندادن ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور بتن ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعداد 13 نفر می باشد و صنف بعدی هم 12 نفر هست. البته صنف که 13 شاگرد دارد از صنف های 7, 8, 9 هست و صنف به دومی شامل بتن صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که خود صندوق پرخانم هایی که چون پای 10 یا 12 سال چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه ولی مشکلات اینجاست که یکم بود مکان داریم، ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایید بکنیم تا یا درس بخونن ولی این یک مکانه که چون که من با دستشان ادامه میتن ولی امیدواری داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما یک از در فایم رابطه باز ماندن اگزامینه برشان مسایی چه تا با درسایشان ادامه بودن.
خب منظور مزمی ریفورم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مزامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا همه درسایشان حضوری است ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای کتابه که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن ولی کیاده که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن برشان حضوری در تدریس میشن ولی دستای چیرم آنلاین هم دارن که اکتیادی بیشتر بزرگ درس میخونن.
خب در مورد ریفورم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری امکانات در نظر گرفتین که خانم ها بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفال که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بکنیم که تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه از این را برشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها کلیت قابل سیدارم هستن که در خانه ها بسر میگنن زمینه را مساعد بکنیم تا به سوالی ها یا بسر بکنن و بتانند از بخش صحیشان دیگر از سرگندان مورا مستفید بسازن ولی تانوز در دست نگرفتیم چون که زمینش برای سید هم داریم و مقصدی که داریم یک روان بسیار کوچک را که آغاز کردیم در دست نیست داریم انشاءالله در آینده این موضوع را در نظر خود گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگاپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست در بسیاری جاها در ولایت ها. به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب هست، در بعض جه ها همچون رچاپا و چه ها گرفته میشن راندان، ولی امیدواری زیر دارم زیری باشه چون بهتر است و پیروزی زیر است که دستاشی ندارم برای صفات مجلس سیستم اینترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشه در باشه سیهی بعضی معلومات ها مربطه بسن در دسته آنلاین هم نیست، ولی مشکلات مردم همروزه بیشتر است و قدر شد توانایی اقتصادی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما و میتونن مشکلات را حل بسدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس داده میشه، بخشای سیهی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکیداد البته ایدام ها میتونیم نسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیلی بیشتر خود پر شده تا یکی از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم مردم اگر از این قسمت مستفید شوان زهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوبه وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چه مصارف چه حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار در توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات دانشاموزان قرار داریم و با دستشان اجامع میتم تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی در دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم سایت کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که دست میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از این که تعداد از این مکتب را جد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران و صحبت داشتیم و در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعض موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردن، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولاً در قسمت دوم همکاری دارن و او به طور رایگان و مرزو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، این تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندهای که البته در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت های یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و ممولینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا و جایشان گماشته شده و تعداد بسیار کم میره در ابتدا برشان ماش دادن و تعداد که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و تا دوباره اجازه هم ندارن که دوباره به وظایفشان کارهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شود یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه حد امیدوار هستین؟
خب به خاطر از دو ساله که دفتر خانه ما از درس تعلیم ماندن، خصوصا بهانه هایی که در قسمت حجابشان کردن، در قسمت پوشش یا داشتن، در چون ادعاشان کاملا نادرست، در حال که دفتر خانه ما تا یه ادعای طالب هم پذیرستن، در چون جزه حجاب نبودن، اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع پوشش دیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنه، ولی اجازه بودن که ما با درسای ما ادامه بودیم. اضافه تر از او باز بحانه مزامین های مکاتب و خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی وزارت معارف مشکل دارن که باید تغییر داده شن، در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، نصاب بود که مطابق اما شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از ایرم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم ها مساعد بسازه، البته بتانم به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل، کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب تعداد زیادی است که در بعضی دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که بخار خانم های تعداد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای همدایشان و اگر یک دیگر خود را شرک میسازن. اما منتظر هستم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی، ولی به می امیدواری منتظر هستم که شاید باز شوه، یعنی یکی دفت میگه باز میشه ولی یکی دفت میگه باز میشه، ولی امیدوار از یک که باز شوه بتن و دختر خانم ها با درساشون بدن و بتن، ولی یکی دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها، البته از درسای مکاتب و درسای دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامینشان تغییر بکنه، ولی در سال دیگه است که حداقل هر نه بعد نه همیشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شود تا اینکه درسشان ادامه بدن، ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شده و اگر باز هم شده باور من بیستیم که خیلی بسیار زیادی از این درسان مسافر نخواد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه، مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست، تکنولوژی قدر پیشرفت کرده، تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مفید شد که تا مضامینه هایی که واقعا مفید است و این که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرن و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن، برایشان تامین شود. ولی مشکلات این است که متاسفانه زمینیش مفید نمیشه و پیشتر مداری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرن قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از او رو غرض امیدواری زیرا دارم که حد اقل امو درسهای علومی اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن، به این که با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحماتی که در این راستا میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ما دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم با کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که در مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستن و از آموزشان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومنت و یک پوستی که میکنن و و در یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنن، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده، چون هیچ گامی روی قسمت زر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قرن 21 و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت نیست دارن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که وا با یک شعار با یک پوستی بر کمند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برعکس یک جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که وا در قرن 21 دال از حمایت حقوق بشری میزنن ولی با تمام معنا از نقض حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستن.
ای از افغانهایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوج زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع داریم که این زمینه برشان مساعد است و خودشان از درس و تعلیم مساعد هستن و وابلنسهشان ادامه میتن برای خودشان وقتی درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم هستن و زمینه برشان مساعد نیست، حداقل از راه هایی که امکان پذیر از بکنن امی امکانی را داشته باشن که تا زمینه مسایی چرا که تا سرخانه ما به دستشان ادامه بتن. ولی ما امیدواری از دارم که هموطنان ما در قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن. خوبی شرایطی است که افغانستان یک کشوری است بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایی که تغییر نظام ها بودیم. فیلان هموطنان ما خوب کنن کسایی که از افغانستان بیرون استن و زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و صلاب افغانیت خود را، ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار هستن که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر وطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بتن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتوانند حل بسازند. امیدواریم مورد خدمت همی است که بتوانند کسایی که بیرون از افغانستان هستند توجه بکنند و خصوصا در خدمت آموزش دختر خانم‌ها که ایران تعداد زیادی از دختر خانم‌ها از آموزش محروم هستند و زمینه برایشان بهتر حال میکنند یک کورسی را بسازند، یک مشربی را بسازند تا یک دیگر بکه بتوانند به طرفشان ادامه بدن. این مطمئن هستیم که در حد توان هر یکشان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردمشان، خصوصا زنانی که دختر خانمایی که از درس و تعلیمشان محروم هستن. ولی ما امیدواری زیرا داریم و خواهش زیرا داریم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمیکنیم، یک زمینه کوچک آموزشی را مساعد بکنیم که تا تعداد دختر خانمایی که از درس و تعلیم باز ماندن و دستشان یا ادامه بدن و یک امیدواری برای دختر خانما باشه تایی که در خانه ها میشینند و امراض گوناگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شود که بتوانند یک در یک امیدی برایشان باشه درس تعلیمشون را ادامه بدن.
خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستان ووسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خونه سلاکار او د ټاپو استودیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هر کله کوم مدفی صاحب لکه څنګه چې په دې لاند مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د افغان کډوالو رئیس طلبه اقتصادي پلاوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت هغه خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کمدوم چې ور سره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشر لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې دا فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې دی هغه لري او اړیکې لري او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په هغه اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنټ یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایقو
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات تلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه لته کېږي دوی کوم روزګارونه دي هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي دوی په 5000 کوي، دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغوی لاړل، نو دا هغوی ځای له اوسه پورې چانه دی نیولې زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبر کې ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل، دغه هغوی خپل هوټل یې لرل، هلته کې د هغوی سره ډېر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي دا روزګارونه به سم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي دغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې نو زه تاسو ته خیبر پختونخوا خبر وکم هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي باقي کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پختونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زموږ خبرې شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه به په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر رقم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې دی نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزمن خرچه راځي 6,000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو ته په 2,000 درکوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم وی هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغه سې به دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته م راوړئ نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومن صاحب د کډوالو یو شمیر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کړي انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې دغه یو څو غوټي مې راوړل هغه هم د دې د برکت سه کوره ودان دا به موږ کور ودانۍ ودان نفر پر سر 15,000 واخیستل او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې بندي و بیا چې یو کس برالی بالا به میاست 10,000 راکه یا 15,000 راکه بالا به پرچه را باندې کارت کړه موږ سره پیسې نه وې نو چې موږ کړی وای پرچه سره باندې کارت کړه بیا بلته بندي ورول بیا به 15,000 وخت راکه بیا چې به رایلک ورول دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه به ولاړ بیا به ونیول بیا به پیسې را سره واخیسته دغه ځای ګرالو کوټې ته کوټې کې مو دوی ورځې تیرې کړې دغه ځای کې دلته راغلو اسلام آباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاهور سر خلاص ټول علاقه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابره کې کاکډم باید برابرې کې کور نسته زمه دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کې چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره دې عمرسته وو کې چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ دغه پاتو
مطفی صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غ ریسټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزای شوې ډېر درلود چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسې په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوې چې دی هغه بیرته ستانه شوې دي چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دا دي چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی التا پرځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زپرزکیدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون لشکي. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
مدفی صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارد ډالرو کمی دي فعلا او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارد ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېختو کلونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې د مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي، او کله چې طالبان حکومت ته راغل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړه شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محرومه شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشین یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه موشتی صاحب،
دا ټول هغه تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پرسی وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پې باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه، د ابو سره من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویلي چې مونږه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سی به د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا تاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغه سې تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرس کا دغه هر څه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو د سر زمونږ له تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته دې چې متفي صاحب ته ورشم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوزو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفی صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې به هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې چې نسې هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه.
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه وشوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کومه پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی. زرنجه پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
په روسیو کې ایران بیا هم تیاری شوه دلته چې چابهار به د افغانستان په واک کې ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې همدغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنټ کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران غوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي تر څو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي، د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی، په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دوار خواهد تا چکم قامون دیده چه ده دی تجارت نباید گتا تر لاسه که دوی اقتصاد چه ده متضرر نشی؟
مطوی صاحب دیره مننه مومن صاحب لطاس هم مننه کوم لعوریزون کام منندویم چه ده بحث تردیشه بیرست رو ولید خدای مومن